د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. ز بشیر غواخم تاسو ته د مشال ریډیو د 12 بجو په خبري غړی کې هر کله و لا 12 څخه تر 2 بجې پورې با په دې غړی کې تاسو ته بلابل ریپورتونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې درورو مرکی هم په دې غړی کې شته. ایونی ما سندره هم درته خبرو. تاسو به له تازه حالات هم خبرو د تازه حالات څخه خبرو لپاره ستاسو لپاره دلته نیسا اجمل په سټوډیو کې درازې خبرونه دي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای باید د پاناما اسنادو پلټنې زر تر زره وشي. پاکستانی چارواکي وای سبا لبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په موضوع خبرې کیږي او د روس، امریکا، اروپا او منځني ختیځ ډیپلوماټان به نن په ویانا کې د شام د سولې په موضوع خبرې کوي. دا خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپلو اساسو دفاع کړی او پارلیمان ته د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړولو ویلي دي. پرون ماښام پارلیمان ته د وینا پر مهال نواز شریف وویل حکومت بغیر د ځنډه د پاناما اسنادو پلټنې غواړي او دې برخه کې د ځنډ نه کار اخیستل به د هیواد لپاره زیانمن وي. هغه زیاته کړه
زمنګ د 3 ٹی او آرز په جواب کې 15 ٹی او آرز پیش کړی شو. د اپوزیشن ګوندونو ٹی او آرز د کرپشن او بدعنوانۍ خاتمه پر ځای صرف او صرف د یو تن نتاویږي او هغه تن زیم. خو زه دا ویل غواړم چې په لکونو پاڼو مشتمل پاناما اسنادو کې زما ذکر هم نشته.
د وزیر اعظم نواز شریف پارلیمان ته د خبرو وروسته د اپوزیشن مشر خورشید شاه وینا وه چې مخالفه ګوندونه د وزیر اعظم د خبرو نه مطمئنه نه دي. پاکستانی چارواکي وای اسلام آباد به سبا له د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او خپله د پاکستان د استازو د پنځم دور خبرو اترو کوربه وي. فرانس خبری اژانس دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا په حواله کړې ده. بلخوا د افغانستان ولسمشر یو ویان د واخان مینپال نن مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې وویل تر څو چې پاکستان د افغانستان په سولې په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړې نه وي مذاکرات هیڅ ګټې نشي ورکولی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي واشنگتن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په برخه کې هیڅ شرط نه لري او ملاتړ یې کوي. د امریکا غږ آشنا ریډیو د دې امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي په شمون ټولې اړونده ډلې باید د داسې یو بهیر برخه وي چې پکې افغانان په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه وغږیږي. د افغانستان جمهوري ریاست هم تاییدوي چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره په ډیرو مواردو توافق شوی دی. د قبایلي سیمو نه د قومي اسمبلې ځینې غړي وایي حکومت په قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ کارونو لپاره شاوخوا 14 اربع روپۍ منظورې کړې دي خو ویره ده چې دې کې به زیاتره د چارواکو جیبونو ته ولاړ شي. د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلې غړي شهاب الدین پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د حکومت یې غوښتنه کړې ده چې ترقیاتي کارونه دې د دوی تر څارنې لاندې وشي. دغسې د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړي محمد نذیر مشال ریډیو ته ویل فاټا ته چې کومې پیسې راځي هغه د سړکونو، اسپتالونو، سکولونو پر ځای په غونډو او شخصي کارونو لګول کیږي. هلته د جنوبي وزیرستان مشران وایي پاکستان ته چې کومې پیسې د قبایلو د امداد لپاره ورکړل شوي دي باید دا یې حساب وشي. تېر ورځ په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د مسودو قبایلو مشرانو له حکومت وغوښتل چې مختلفو هیوادونو د تېرو شاوخوا 15 کالونو راهیسې د فاټا له خلکو لپاره په ملیونو روپۍ ورکړي دي خو د پاکستان حکومت قبایلي ولس ته ډېرې کمې مرستې ورکوي. د پاکستان حکومت د جنوبي وزیرستان د خلکو د یادو غوښتنو په اړه له مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ملګری ملتونه وایي د 2014 کال د پیل راهیسې د جګړو له کبله هر ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو بیړنیو مرستو د ادارې د عامه اړیکو مشري سټیسی وینسټن پرون مشال ریډیو ته ویل د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 143,000 افغانان د ناامنیو له کبله له خپلو کورونو کډه شوي دي. کندوز او بغلان هغه دوه ولایتونه یاد شوي چې د وینسټن په وینا د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو شمېر پکې تر بل هر ځای زیات دی. هلته د هالیوډ وتلی فلمی ستوري انجلینا جولی ویلي د کډوالو د نړیوال بحران په وړاندې د امریکا ردی عمل ډیره خفه کړې ده. انجلینا جولی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره کې د ځانګړې استازې په توګه کار کوي پرون یې په لندن کې وویل ویره لري چې نور هیوادونه به هم د کډوالو د بحران په وړاندې د ګډو اقداماتو پر ځای په زیاتېدونکي توګه د ځان ګوښه کولو پالیسۍ خپلې کړي. د روس، امریکا، اروپا او منځني ختیځ لوړپولي ډیپلوماټان به نن یو وار بیا په ویانا کې د شام د امن خبرو د خوندي پاتې کولو لپاره په هڅو خبرې وکړي. رپورټونه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاوروف پرون د یو ملاقات پر مهال د نننیو خبرو په ایجنډا خبرې وکړي. دواړه مشران به نن د غونډې مشري کوي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې جان کیری اوس هم پر دې خبره ټینګار کوي چې ولسمشر بشار الاسد له دندې لرې شي. او اخیری خبر دا چې د ارمینیا او آذربایجان ولسمشرانو په نګرنو کراباخ سیمه کې د اوربند او د شخړې د پر امن حل لپاره خپلې ژمنې تازه کړې دي. د ارمینیا، فرانس او روس لخوا په یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوي دي د ارمینیا او د آذربایجان ولسمشران د دواړو لورو لخوا په متفقه توګه ټاکل شوي ځای کې د خبرو د راتلونکي پړاو لپاره رضا شوي چې مقصد یې د یو جامع حل لپاره د مذاکراتو بیا شروع کول دي. دا معاهده پرون په ویانا کې د امریکا، روس او فرانس له استازو سره د خبرو وروسته شوې ده. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شولو. زم همکاره رابی اکرم خان درته د کرن صوبای او د سبانی موسم حال وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.65 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.80 روپۍ او په 19.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 274 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 22، بنو کې 1.5 او 3 او په کوټه کې 4.5 او 5.5 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او خبرونه مو زموږ له همکارانو اوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. پرون اپوزیشن ګوندونه له دې کبله په احتجاجي توګه له قومي اسمبلی ووتل چې په وینا یې وزیر اعظم ورته د درغلۍ او ټکسونو څخه د بچ کېدو په اړه مطمئن ځوابونه ونویل. پاکستان وای سبا اسلام آباد کې د افغانستان د سولې بهیر پاړه څلور اړخیزه غونډه کوي، خو افغان چارواکي وای پر پاکستان باور نه لري
تر څو پورې چې پاکستان خپل تعهدات ترسره نه کړي او عملي اقدام ونه کړي. د افغانستان حکومت له پاکستان سره د سولې په نامه باندې د مذاکراتو پیل د وخت ضیاع بولي.
حکومت قبایلي سیمو د بیا بحالۍ لپاره د 14 ارب روپو اعلان کړی، خو هلته خلک وایي دا پیسې کمې دي.
میران صاحب کې یو لږ دوکانونه دا چې دې په اپریشن کې بالکل هوار کړی شوی دي او خلک چې کوم واپس تللی دي هیڅ روزګار هیڅ کاروبار نه لري.
خیبر پختونخوا کې میرمنې وایي جرګې باید د سړو د غلطیانو لپاره ښځې قرباني نه کړي.
کله قتل وکړي تاسو غلطي وکړي او راولګي زمونږ بچیان یا مونږه په سوره کې ورکړي په ننواتو کې لیږي زمونږ د طلاق یا د خلا فیصله چې دا هغه کې به باقاعده زمونږ تپوس کوي مونږ به پکې کینی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوسه. روزونکو تاسو زموږ خبرونه هر ورځ نه غنټي اوریدئ شئ. پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ډلې هغه مهال ووتلې چې په خبره یې وزیر اعظم نواز شریف له ټکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو په اړه د هغوی پوښتنې ځواب نه کړې. د نواز شریف د بچو په اړه په پاناما لیک نومي مطبوعاتو ته رسېدلو اسنادو کې راغلي چې هغوی بهر کې کمپنیانې جوړې کړې دي. اپوزیشن ډلو له حکومت غوښتي وو چې دې لړکې د وزیر اعظم د کردار په اړه باید یو ډېر واک لرونکی عدالتي کمیشن پلټنې وکړي. حکومت د دوی شرطونه ردی خو وایي کمیشن جوړولو ته تیار دی. احمد الله بای نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ګل په ماخام قامی اسمبلی ته خپل وینا کې د کرپشن خاتمې لپاره د اپوزیشن ګوندونو په مشاورت سره د یوې کمیټې جوړولو تجویز پیش کړو او وی ویل چې دا کمیټې د خپل منځي مشورو وروستو د پلټنو لپاره ټی او آر یا ضابطه کار جوړ کړي او چې په کم فورم وغواړي پلټنې دی وکړي. د وزیر اعظم وینا وه چې د پاناما اسنادو وروستو هغوی قام ته خپله وینا کې د سپریم کورټ ریټایرډ جج په مشرۍ کې د کمیشن اعلان کړی و، خو وروستو داسې ماحول پیدا کړی شو چې دغه کمیشن جوړ نشو. وزیر اعظم زیاته کړه،
ہماری تین جامع ٹی او آرز کے جواب میں 15 ٹی او آرز پیش،
زمنگ دو دری ٹی او آرز پا جواب کی 15 ٹی او آرز پیش کرے شو. مطبوعاتو دا هغه جائزه اخست دا او قانونی او آئینی ماہرینو پر هم خپل رائے ور کرے دا. دا اپوزیشن گندونو ٹی او آرز دا کرپشن او بدنوانی خاتمی پر زائے صرف او صرف دا یو تن نتاویگی او هغه تن زیم، او پا تشریح کی هم ویلے شوی دی چی پا کم زائے کی وزیر اعظم لفظ راشی نو مطلب بای صرف نواز شریف وی. خو زدا ویل غواړم چې په لکونو پاڼو مشتمل پاناما اسنادو کې زما ذکر هم نشته. زه د ایوان لدا یقین ورکوم چې حکومت د معاملې په غیر د څه ځنډ نه فوري او کوټلې پلټنې غواړي، او په داسې معاملو د ځنډ نه کار اخیستل د ملک او قام په ګټه نه وي. د نواز شریف د وینا وروستو د اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه وینا وه چې اپوزیشن د وزیر اعظم نواز شریف د وینا نه مطمئن نه دی، او د وزیر اعظم وضاحت د و په ځای اویا سوالونه نور زیات کړل. منگ وہ سوال ورکل او ډیر آسان او دہاغ وضاحت ری غختے شوے و. خود وزیر اعظم دی وینا د اپوزیشن گندونو لخوا د و سوالونو په ځای اویا سوالونه نور راپور تکړل. منگ دا گنلا چې وزیر اعظم بعد دغه سوالونو ډیر په اسانۍ سره جوابونه راکړي. خود دلته خو وزیر اعظم د دوبی او جدید د جائیدادونو ذکر هم شروع کړو، نو منگ گنو چې سوالونه نور هم زیات شو او د لومبی سوالونو جواب په نه ملاوېدو. زه نه ګڼم چې د ایوان وخت نور ضایع کړو، بس قام د دغه سوالونو جواب غواړي. د خورشید شاه د وینا وروستو د پاکستان تحریک انصاف غړو په شمول اپوزیشن ګوندونو د ایوان څخه واکاوټ وکړو. د پارلمان د ودانۍ بهر مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وینا وه چې وزیر اعظم نواز شریف رښتیا ونه ویل او د سوالونو جوابونو ورکولو په ځای غیر ضروري خبرې وکړې. د عمران خان وینا وه چې وزیر اعظم سره د اپوزیشن د سوالونو جوابونه نه وو، او اپوزیشن ګوندونه به نن د نهې په ورځ کېدونکې خپل غونډه کې د راتلونکي لپاره کړنلار ټاکي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد به سبا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او د پاکستان د استازو د پنځم دور خبرو کوربه. څلور اړخیزې غونډې تر هغې وروسته وځنډېدلې چې طالبانو تېره میاشت کابل کې په ځانمرګي برید کې څلور شپېته کسان ووژل. افغان ولسمشر تر دغه برید وروسته وویل چې هغو طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې بهیر پر مخ نشي بیولی چې افغانان وژني. اجملان په دې هکله رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد نفیس سکریا په خپل ټویټر پاڼه کې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د څلور وړو هیوادونو ترمنځ پنځم دور خبرې به د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي د افغانستان د سولې لپاره د یوې کړنلارې پر جوړولو د جنورۍ د میاشتې راهیسې څلور اړخیزې غونډې کوي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته له هغې وځنډېدې چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې طرحه یې د اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه، او هسې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کېنښوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورم دور خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې ترسره شي. خو طالبانو نه یوازې دا چې له افغان حکومت سره یې د سولې مخامخ خبرې رد کړې، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلنی عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بېلابېلو برخو کې خونړۍ بریدونه وکړل. تقریبا یوه میاشت مخکې په کابل کې له یوې لویې خونړۍ حملې وروسته افغان ولسمشر ویل نور له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو ترې غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. افغان حکومت همدارنګه ګواښ وکړ چې که پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی ځل مخامخ خبرې د تیر کال په اوړي کې اسلام آباد کې شوې وې چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر د ډاګیزه کېدو له کبله یې دوام ونه کړ.
اردن کو تاسو د اجمل اند رپورت وردم دی اړوند تاسو ته یو مرکز درور افغان چارواکي وای تر اوسه ورته په رسمي ډول پاکستان په اسلام آباد کې د سولې پاړه څلور اړخیزي غونډې بلنه نه ده ورلېږلې. دوی زیاتوي چې لا هم پاکستان مذاکرات نه کوونکو طالبانو خلاف د کاروایي کولو ژمنې نه دي پوره کړي، نو ځکه دې لړکې خبرې کول بې معنی دي. د افغان ولسمشر د بیان مرسیال دوا خان مینپال د مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې دغه سی خبرې کیږي، نو د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ځای باندې کې اسلام آباد کې افغان سفیر برخه اخلي. راځي د مرکه ور
تاسو معلومه ده چې د څلور اړخیز کمیسیون د ناسو پر مهال باندې د پاکستان حکومت لیکلې ژمنه سپارلې ده چې دغه ډلو په وړاندې باندې به اقدام کوي شي د سولې له مذاکراتو څخه وځي او جګړې ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت او په مجموع کې څلور اړخیز کمیسیون اوس د پاکستان د دغو تعهداتو په اړه باندې د عمل انتظار باسي تر څو پورې چې پاکستان خپل تعهدات ترسره نه کړي او عملي اقدام ونه کړي. د افغانستان حکومت له پاکستان سره د سولې په نامه باندې د مذاکراتو پیل د وخت زیا بولي، که احیانا هم مذاکرات کیږي هغه به د سفیرانو په کچه وي.
نو یعنی معنا دا چې د چهارشنبه په ورځ کې د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر داخلوال په دې غونډه کې برخه واخلي
او نور مذاکرات به تر هغو پورې د سفارو په کچه باندې ولې د افغانستان د حکومت نور مسولین له پاکستان سره د سولې په نامه باندې د مذاکراتو ناشته.
نو خو سفیر هم د افغانستان استازي دی، افغان چارواکي دی، نو معنا خدا شو چې بیا هم افغان حکومت غواړي چې د خبرې شروع شي او هغه رنګه شروع شي لکه څنګه چې پخواوي
پخوا ترکیب ویلو د سولې شورا او په کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین وو په لوړه کچه کم کیږي کیږي هغه به یوازې د سفرو په کچه باندې.
نو د پاکستان د خوانه تاسو ته کوم رسمي بلنلیک یا خط راغلی د دې غونډې لپاره؟ ځکه چې تاسو وایئ چې کیږي، لیکن مطلب تاسو په یقین متيقین نه چې دا به وشي کنه؟
تر اوسه پورې یوازې دا د مطبوعاتو په کچه باندې دا شان مطرح شوی. د افغانستان حکومت بیا هم د پاکستان د عملی اقدام انتظار باسي تر څو پورې چې عملی اقدام ترسره نه شي او پاکستان هغه تعهدات چې خپلې کړې دي د هغه په اړه باندې عمل ونه کړي پر نورو مسایلو به د افغانستان حکومت وروسته تصمیم نیسي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د جنوبی وزیرستان قومي مشران وای حکومت دی د دوی په نامه له نړیوالو اخیستي پیسې پر ځای ولګي. دوی پرون په خبر کې خبرلان ته ویل چې حکومت په بیلابیل وختونو کې د ترقيتي کارونو کډوالو سره د مرستو بیا بحالي لړکی ډېرې وعده کړې دي خو پوره کړې نه دي. دوی د دریو مسعود خامونو د یوې نوې جرګې او ټولنې تر جوړولو وروسته ویلي چې حکومت باید جګړه ځپلو قبایلو ته معاوضه ورکړي. غلام غوث په رپورټ لري.
د جنوبی وزیرستان میسود قبیلو د خپل ستونزو د هوارولو لپاره د درې میسود قبایلی جرګې په نوم یو ټولنه جوړ کړی ده او د یادی ټولنې مشرانو په پیښور پریس کلب کې د یو خبری کانفرنس د لاري له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلو په نوم د لګول شوی نړیوالو پیسو احتساب دی وکړي شي. دې لړکی د درې میسود قبایلی جرګې یو غړی کریم میسود مشال ریډیو ته وویل
تر اوسه پورې مونږ ته یو فیصد فنډ هم نه دی ملاو شوی. نن په مونږ په ټولو نه غټه مطالبه دا وه چې د دغه دا احتساب وشي د وروستو لسو پنځلسو کالو د پولیټیکل احتساب دا وشي د نمائنده حساب دا وشي او د فټا سیکرټریټ هغه کاغذي کاروایي دا وکتل شي. دا ټول صرف کاغذي کاروایي شوې دي او بهر دنیا ورلد بینک ته او یو ان ډی پی ته صرف کاغذ لیږل شوی دي. مونږ نن د دې فورم نه دا چغه وایو چې دا د پکلکه طریقه سره د دوی احتساب وشي.
د جنوبي وزیرستان د درې میسود قانونو د ترقیاتي جرګې صدر مقرب خان مشهد ریډیو ته وویل چې د میسودو درې واړه لوی قانونه به نور د خپلو حقونو په لړ کې غلي نه پاتې کیږي.
وزیرستان متاثرین ډېر په مشکلاتو سره غلي دي. دغه سیپوره خصوصي امداد ان اسپیشل ټیکچ دادا ورکو ډېر مشکلاتې نه او پریشانې روبندې تیر شول. نن میزو پڅدلی
په دې خبري کانفرنس کې میسود قبایلو دا غوښتنه هم کړې ده چې وزیر اعظم نواز شریف دی د نننۍ ورځې د ډیرای اسماعیل خان د دورې پر مهال د جنوبي وزیرستان د میسود قبایلو لپاره د خصوصي ترقیاتي پیکج اعلان وکړي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل د مشال ریډیو د تاسو زمون خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شي. د قبایلی سیمو د بیا آبادۍ لپاره حکومت یو کمیټه جوړه کړې. دا کمیټه د قبایلی سیمو لپاره بل شوی 14 ارب روپیو د لګولو څارنه کوي. خو پارلمان کې د قبایلی سیمو اساسي وایي تر هغه بعد قبایلو لپاره راتلونکي پیسې په ځای ونه لګي تر څو پورې چې د لګولو واک قبایلو سره نه وي. اسرار العالم مومن په رپورټ لري.
د باجوړ جنسینا د پارلمان غړی شهابالدین خان وایي له دریو کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي کارونو د جاج اخیستو لپاره غونډه هم نه وه شوې او نه هم چاته معلومه وه چې د قبایلي سیمو فنډونه کوم کوم ځای لګول شوي. نو ځکه دوی په حکومت زور راوړو چې په قبایلي سیمو کې ترقیاتي کارونه دي د دوی تر څارنې لاندې وشي. دی وایي له حکومت یې غوښتي چې د پاکستان د نورو بندوبستي سیمو په څیر مالي فنډونه دي قبایلی سیمو ته هم ورکړل شي. شهابالدین خان زیاتوي اوس حکومت د ټولو قبایلی سیمو لپاره 14 ارب روپۍ منظور کړي. خورده په خبره دغه کې زیاتره به د چارواکو جیبونو ته ولاړی شي.
دغه 14 ارب چې کوم دي دغه حساب کتاب چې اوسو نو هغه ساندي دي کې 15% پی ای ته اوس 2% دي کې دغه پراپر کیلکولیشن چې تاسو وکړي نو هغه تقریبا 4 ارب روپۍ نه په ځمکه باندې جوړیږي. نو په 4 ارب روپو کې بیا څه سکیمونه آن ګوینګ کلر چی څه کرنټ کلر چی نو 4 ارب د دومره غټه ایجنسی په 4 ارب روپو څنګه ترسره کوي نو دغه مسله وه.
همدار سرګندونې د وزیرستان نه د پارلمان غړی محمد نذیر هم کوي. نوموړی وایي قبایلي سیمو ته چې کومې پیسې راځي هغه د سکولونو، هسپتالونو او سړکونو جوړولو پر ځای په جرګو، غونډو او نورو شخصي کارونو لګول کیږي.
ورنمنټ نه میگا پراجیکټ چې مثال په فتاکه یو آی یونیورسيټي جوړ شي ورسره یو داسې هسپتال جوړ شي لکه څنګه لاهور انتظام دی، څنګه پېښور انتظام دی، څنګه اسلام آباد انتظام دی. څه شي کوي مثال الحمدلله دغه بندې چې کومه د فلحال ټیم زړه نه وایي چې فلحال ټیم هغه چارې نه شي چې کوم عوام اجتماعي چارې وي اجتماعي چارې باندې دا پوښتنه کوي چې هغه په میگا پراجیکټ وشي خصوصا لوډینا
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان دوړ چې له کډوالۍ وروسته په لومبي ځل خپلې سیمې ته تللې وایي که څه هم د دوی په سیمه کې د ځینو تعلیمي ادارو او هسپتالونو په جوړولو کار روان دی خو د په خبره د قبایلي سیمو په بیا آبادکاري کې به کلونه وخت لګي. د ده په خبره په ضربیاضب پوځي عملیاتو کې یوازې په میرانشاه او میرعلي کې شاوخوا 9000 دوکانونه په مکمله توګه ړنګ شوي دي.
د میرعلي کم پاتوکي اډه ده، هورمز اډه ده او میرعلي اډه ده، په دې کې 9000 او 2500 دوکانونه او په میرانشاه کې 11000 دوکانونه دا چې دي په اپریشن کې بالکل هوار کړي شوي دي، ختم شوي دي. او د دې مونږ حساب لګول دي نن سبا په ریټ باندې کم نه کم قیمت 8 لاکھ روپۍ دی یو دکان ولاګر نو بیا هم 15 ارب یو یا کروڑا او 10 لاکھ روپۍ صرف د تعمیر د دکانو د جوړېدلو چې کم نقصان شوی دی. دا شوی دی ځکه چې هلته بنیادی چې کم انفراسټرکچر دی بالکل تباه شوی دی او خلک چې کم واپس تللی دي هیڅ روزګار هیڅ کاروبار نه لري.
احسان ډول زیاتوي حکومت چې د ټولو قبایلي سیمو لپاره کوم 14 ارب روپۍ په دې وروستیو کې منظور کړي دي، په هغې یوازې د شمالي وزیرستان د خلکو کورونه، سکولونه، هسپتالونه او بازارونه هم نه جوړیږي. د باجوړ وزیرستان څخه د پارلمان یاد غړي بیا وایي تر څو چې دوی ته په خپلو سیمو کې د ترقیاتي کارونو کولو اختیار نوی ورکړل شوی، نو تر هغو په دغه سیمو کې د پرمختګ کارونه په سمه توګه نشي کېدی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې اکثره وخت جرګې د دښمنۍ او حلولو لپاره جنکۍ په بدو کې ورکوي چې دې سره نورې دښمنیانې پیدا کیږي. ښځې غواړي چې د سړو په جرګو کې د لمرمنو هم پوښتنه وشي. ځینې قومي مشران وایي چې اوس د پخوا په پرتله حالات ډیر ښه شوي دي او ملکان د ښځو په حقونو خبر دي، نو ځکه د سورې په شان کیسونه نه رامخته کیږي او ښځې په بدو کې ډیر نه ورکول کیږي. انیسا اجمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د بشري حقونو فعالان وایي چې د دښمنو د نورو شخړو هوارولو لپاره په جرګو کې د ښځو حقونه له پامه غورځول کیږي. په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي چې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په اکثرو سیمو کې جرګو د شخړو ختمولو لپاره د ښځو پر ضد پریکړې کړې دي او په زیاترو پیښو کې ښځې د سورو په توګه ورکړې دي. تبسم عدنان وایي سړو په جرګو کې د ښځو د حقونو خیال نه ساتو، نو ځکه هم دی د ښځو لپاره جرګه جوړه کړه.
بالکل نه ساتي، چې ساتلی مونږ به ولې جوړوله؟ هغې وجه دا ده کله دوی فیصله کوي نو چې مونږ جرګه جوړه کړله نو دوی مونږ ته وي چې مونږ د دې خلافت یو، خو اوس هم ډېر پیټ پیچې ډېرې خبرې کېږي او ډېر څه ویلې کېږي. خو زه ورته بیا هم وایم چې ټیک ته مونږ به دا جرګه ختمه کړو، د هغې په بدل کې به تاسو په خپلو فیصلو کې زمونږ د بچیانو سهارا نه اخلئ. چې کله قتل وکړئ تاسو غلطي وکړئ او راولګئ زمونږ بچیانې، یا مونږ په سوره کې ورکئ، په ننواتو کې لېږئ، زمونږ د طلاق یا د خلا فیصله چې دا کب چې مونږ خبره وکړو زمونږ ضرورتو پاغې کې به باقاعده زمونږ تپوس کوي مونږ پکې کېنئ.
په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او د خواتین عمل اتحاد تنظیم یو مشره شګفته خالق وایي په پښتنو سیمو کې د سړو خبرې زیاتې منل کېږي، ځکه هم جرګې د ښځو پر ضد پریکړې وکړي. نوموړې وایي باید د جرګو په فیصلو کې ښځې هم شاملې کړل شي.
جرګو کې خو مینلی میل دي که نه، میل ډومینیټډ سوسایټي دی، نو ډیسیژن په هماغه صحیح که نه چې غیرت په نوم ښځه وکټمایز کېږي، نو دوی خو همدا سې کوي، تبدیلي خو لا نشته پکې. نو په کار هم دا دی چې فیمیل پارټیسپیشن وي که نه پکې جرګې کې په کار دی.
دغسې د مومندو پړانګغار سره تعلق لرونکي د جرګې او مشر حاجي ذاکر ملک هم وایي چې په جرګو کې اکثره د سړو په حق کې خبره وشي، خو نوموړی وایي چې له وخت تېرېدو سره په خلکو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی زیات شوی دی.
لکه دلته په خپله باندې داسې یو جرګه یو 2 کاله مخکې شوې وه چې په هغې کې یوه ورور لکه جینۍ وولې وه، بیا په هغې کې جرګې ته سلا وکړله، نو هغوی خورې پکې ورکړله، بیا هغه جینۍ لکه هغې نه خودکشي وکړله وروستو. زه دا هغه نه منم، دا خو پښتنو کې هم داسې زړونه ډېر دي د مرګ بیا ورور کې، بیا به مطلب دا دی چې په هغې کې د هغه خور دي یا د پلار مرګ وکړي لور به پکې ځي.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په ابډ آباد کې یوه جینۍ په دې تور د سوځولو وروسته ووژل شوه چې د یو هلک سره په تښتېدو کې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه. د دې خبر وروستو داسې رپورټونه راغلل چې د وژل شوې جینۍ د مرګ پریکړه یوې جرګې کړې وه. په مردان کې یو مشر جرګمار کمال شاه باچا وایي چې د ابډ آباد پیښه د جرګو بدنامه کولو یوه هڅه ده. نوموړی وایي دوی پوره کوشش کوي چې د جرګو له لارې ښځو ته خپل حقونه ورکړل شي.
لکه زه به تاسو ته دا ووایم چې مونږ تېر ورځو کې دلته زمونږ په دې علاقه کې یو د 24 کالو یو دښمني وه، په هغې کې چې کوم دی 28 مړي شي، 15 او بچی په هغې کې چې کوم دی یتیمان شي، 18 ښځې په هغې کونډې شوې، او د 30 کال دښمني مونږ د جرګې له لارې هغه ختمه کړه. د ښځو د حقوقو تر څو چې خبره ده، نو د پښتنو په معاشره کې تاسو وګورئ چې دې نه یو لویه غټه خبره کمه کېدی شي چې باقاعده سړو سره چې کوم دی په پټو کې کار کوي، دا ګودر ته ځي، دې چې کوم دی هلته په خپلو علاقو کې باقاعده هغې ته مکمل هر قسم ازادي ده، او د ښځو د حقوقو خاص کر د پښتنو زمونږ چې کوم تاریخ پاتې شوی دی، دا ګڼم چې په جرګه کې ټول عمر لکه د ښځو د حقوق خبره شوې ده، د هغې داسې خبرو د داسې قضیو فیصلې شوي دي چې دي کمی په یو طریقه باندې نشو حل کېدی.
د خصو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې باید د جرګو مشران په خپلو غونډو کې د خصو د حقونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي چې دا شان د خصو ډېرې مسالې هواري شي.
رپورٹ مور دا اوریدم کتا سی مشال ریڈیو تا غوگی دو لسنی میں بجی شوی رازی ل انیسا اجمل خبرونو لنڈی زور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپلو اساسو دفاع کړی. پارلیمان ته د پاناما اسنادو د پلټون لپاره د یو کمیشن جوړولو ویلي دي. پرون ماښام پارلیمان ته د وینا پر مهال نواز شریف وویل حکومت بغیر د زنده د پاناما اسنادو پلټنې غواړي. هلته د اپوزیشن مشر خورشید شاه ویلي دي چې مخالفه ګوندونه د وزیر اعظم له خبرو مطمئنه نه دي. د پاکستان چارواکي وایي اسلام آباد به سبا له د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او خپله د پاکستان د استازو د پنځم دور خبرو اترو کوربه وي. بلخوا د افغانستان ولسمشر یو ویان د واخان مینپال ویلي پاکستان چې تر څو د افغانستان سولې په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړې نه وي مذاکرات هیڅ ګټې نشي ورکولی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي واشنگتن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په برخه کې هیڅ شرط نه لري او ملاتړ یې کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره په ډیرو مواردو توافق شوی. د قبلي سیمو نه د قومي اسمبلی ځینې غړي وایي حکومت په قبلي سیمو کې د بیا ودانۍ کارونو لپاره شاوخوا 14 اربه روپۍ منصوره کړي دي، خو یاره ده چې دې کې به زیاتره د چارواکو جیبونو ته ولاړې شي. دا خبره د باجوړ جنسین د کمی اسمبلی غړي شهاب الدین پرون مشال ریډیو ته کړي. د روس، امریکا، اروپا او منځني ختیځ لوړپوړي ډیپلوماټان به نن یو وار بیا په ویانا کې د شام د امن خبرو د خوندي پاتې کولو لپاره په هڅو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسي سیال سرګی لاوروف پرون د یو ملاقات پر مهال د نننیو خبرو په ایجنډا خبرې کړي. د ارمینیا او اذربایجان ولسمشرانو په نګرنو کراباخ سیمه کې د اوربند او د شخړې د پر امن حل لپاره خپلې ژمنې تازه کړې دي. د هالیوډ وتلی فلمی ستوري انجلینا جولی ویلي دي د کډوالو د نړیوال بحران په وړاندې د امریکا رد عمل ډیره خفه کړی. د انجلینا جولی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره کې د ځانګړې استاسي په توګه کار کوي پرونی په لندن کې ویل ویره لري چې نور هیوادونه به هم د کډوالو د بحران په وړاندې د ګډ اقداماتو پر ځای په زیاتېدونکي توګه د ځان ګوښه کولو پالیسي خپلې کړي.
انیسی اجمل تاسو د خبرونو لنډیز واره ریدونکو. اوس به زمونږ همکار رفت انجم تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټي کې وای.
جن ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي چې د پاناما اسنادو راتلو نه پس په ټوله نړۍ کې یو بحث شروع شوی دی. هر طرف نه تورونه لګول کیږي چې د سیاسي، تجارتي او صنعتي خلکو سره سره په زرګونو خلک ټیکس نه دی ورکړی او په هغه پیسو یې آف شور کمپنیانې جوړې کړې دي او د ملک پیسې یې بهر لیږلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په پاناما اسناد کې تر اوسه پورې د 1500 پاکستانیانو نمونه مخې ته راغلي دي، نو د داسې کسانو د احتساب وکړی شي او ملک ته د خپلې پیسې واپس راوړې شي. ورځپاڼه لیکي چې پاناما اسنادو نه پس د اینټي کرپشن نوې قانون جوړول پکار دي، خو ولې په دې اړه د ډېر احتیاط ضرورت هم دی. نوې قوانین کې د سرمایه کارانو ته تحفظ ورکړی شي چې د دوی سرمایه محفوظ وي. آج ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي چې د پاناما اسنادو او آف شور کمپنیانو په معامله کې د دې کال قومي بجټ او معیشت سره تړلي معاملات په شا شوي دي. وفاقي حکومت لخوا نوي مالي کال کې د ټیکسونو زیاتولو خبرې مخې ته راځي چې د کوم لپاره فیډرل بورډ آف ریونیو حکومت ته خپل تجاویز ورکړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د یو رپورټ تر مخه د دوایانو په نرخونو کې هم سږ کال 8% اضافه روانه ده. بلخوا د سرکاري ملازمینو تنخواګانو او د یو عام ولس لپاره داسې امدادي پیکیج څخه خبره مخې ته نه ده راغلي. ورځپاڼه لیکي چې عام هر وخت د نظر وستل کیږي. یو خوا ګرانه او زیات بلونه عام ولس مشکلاتو سره مخ کړي، نو بل خوا د امنیت ویره هم ده. عام ولس د تعلیم، علاج سره سره د نور بنیادی حقوقو څخه محروم دي او دوی لپاره د روزګار موقع هم کمی دي. ورځپاڼه په اخر کې لیکي چې بهشکه د قومي دولت د غلط استعمال پلټنې دي وشي، خو دې سره سره د عام ولس د مسایلو حل هم د حکومت ذمہواري ده او د دې مسلو د حل لپاره د یو لایې عمل ضرورت دی او په خاص توګه د قومي بجټ نه وړاندې دا تجویزونه ترتیبول ډېر ضروري دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم تاسو ته نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه دراوړو. سی این این ټلویزیون په خپل ویب سایټ باندې په پاکستان کې د غیرت یا ناموس په نامه د ښځو د وژنو په اړه لیکنه کړه. په مقاله کې راغلی دی چې حکومت باید په دې اړه جدي ګامونه واخلي تر څو ښځې د دغسې وژنو څخه وساتي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغان حکومت د سولې لپاره په هلو ځلو لیکل کړي دي او وایي چې په دې وروستیو کې افغان حکومت د حزب اسلامي او سوال ډلې د مشر انجینر ګلبدین حکمتیار سره د سولې د لوزنامې په کولو باندې کار کړی دی. د دې دواړو مقالو غټ کې درته فرخنده اسد وایي.
سی این این پخپلا ویبپاڼه لیکي پاکستان باید د غیرت په نامه د ښځو د وژنو خلاف کوټلې پالیسي جوړه کړي او دغه بیا عملي کړي. په دې وروستیو کې په نتیاګلۍ کې یوه 15 کلنه جنۍ امبرین په دې تور د ځای جرګې لخوا وسوځول شوه چې هغې د خپل یوې ملګرې د کوره په تښتېدو کې مرسته کړې وه. سی این این لیکي د دغه جنۍ لاسونه او پښې تړل شوې وې او په وژنه کې د کورنۍ ځینې غړي هم شامل وو. د دغه وژنې غندنه په ټوله نړۍ کې وشوه. په پاکستان کې په مختلفو کورنیو شخړو کې په ګون ښځې او جنګۍ خپل ژوند د لاسه ورکوي او بیا په عدالت کې داسې وژنو ته د غیرت په نامه د وژنو نوم ورکړل شي او خبره ختم کړل شي او یا بیا هم د جرګو د لارې داسې مسلې هوارې کړل شي. سی این این لیکي دا خبره یوازې د امرین نه ده، بلکې دا هم ده چې په دغه هیواد کې د ښځو ژوند څومره ارزانه دی او په یوې خبرې هم خپله کورنۍ دښمنه شي. سی این این دا هم وایي د پاکستان حکومت د دې باوجود چې په دغه هیواد کې د ښځو وژنه زیاته شوې د برداشت نه کار اخیستی. په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا ویلي وو چې دوی به په کورنیو شخړو او د غیرت په نامه د ښځو د وژنو خلاف په ولسي کچه کار کوي، خو لا هم په دې کې څه پرمختګ نه دی لیدل شوی او د دغه بیان سمدستي وروستو د خپلې مور په وژنه کې ککړ یو تن پردې له جیله خوشې کړل شو چې کورنۍ ورته د قتل وبخه. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي افغان ولسمشر هڅه کوي چې د ګلبدین حکمتیار د ډلې سره د سولې لوسنامه لاسلیک کړي. دغه ډله که څه هم اوس دومره فعاله نه ده، خو په تېرو وختونو کې یوه فعاله ډله پاتې شوې. د تېرې اتوار په ورځ د ولسمشر غني یو ویاند ویلي چې د 25 نکاتي سولې لوسنامه کې د ځینو اختلافاتو له امله دغه لا ځنډېدلې ده، خو بیا زیاتوي کېدای شي پر دغو مسلو د خبرو وروستو دوی یوې فیصلې ته ورسیږي. د ګلبدین حکمتیار ډله په دې وروستیو کې غیر فعاله پاتې شوې ده او افغان حکومت وایي دوی غواړي د هغه ټولو ډلو سره د سولې خبرې پیل کړي چې د تشدد لاره پرېږدي. د سولې د دغه لوسنامې ملاتړ امریکا هم کوي او که چیرې دغه وشي نو دا به د ولسمشر غني یوه کامیابي هم وي، ځکه افغان ولس د هغه نه دا تمه لري چې باید 15 کلنې جګړې ته اوس د پای ټکی کېښودل شي.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
اوریدونکو د نغمه خبره مو اورئ، نو تاسو هم مشال ریډیو واورئ. اوس د نغمه بغه راځي وسندره اور مردوں کو تاسو مشال ریڈیو اور دا مشال ریڈیو خبرونه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم شته تاسو له هغه ځای څخه هم اوریدل شي که چیرته زموږ د خبرونو په اړه باندې کوم نظر لرئ نو د مشال ریڈیو فیسبوک پاڼې ته چې ورشي نو له هغه ځای په تبصرو کې او په پیغامونو کې موږ ته خپل خبره لیکل شي او همدارس په ژوندیو خبرونو کې هم موږ سره راتلل شي اوس یو رپورټ ته ورګرځو د امریکا د بهرنو چارو وزارت یو چارواکي د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې دوی د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي وسلوالې ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې خلکو سره د سیاسي خبرو اترو هرکلی کوي. د امریکایي چارواکي زیاته کړې ده که چېرته د افغان حکومت او حکمتیار د سولې پر موافقې سلا شي د امریکا لخوا به پر ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمولو کې همکاري وکړي. په دې اړه د اجمالاند رپورټ ورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي واشنگټن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په برخه کې هیڅ شرط نه لري او ملاتړ کوي. د امریکا غږ آشنا راډیو د دې امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي امریکا د داسې خبرو له لارې چې د افغانانو په مشرۍ واکې وي د افغانستان د شخړې د هوارې د بهیر ملاتړ کوي. د امریکایي چارواکي زیاته کړې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب په شمول ټولې اړوند ډلې باید د داسې یو بهیر برخه وي چې پکې افغانان په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه وغږیږي. امریکا غږ آشنا راډیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې چارواکي له خولې زیاتوي واشنگټن چمتو دی چې د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له غړو سره کار وکړي چې د سولې د تړون د بشپړېدو په صورت کې د اړینو شرایطو د پوره کولو لپاره بندیزونه کم شي. د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د 2003 میلادي کال د فبروري په میاشت کې ګلبدین حکمتیار د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. د امریکایي چارواکي امریکا غږ ته په دې اړه چې د افغان حکومت سره د سولې د هوکړه لیک لپاره به د ښاغلي حکمتیار نوم له دې لیست څخه وایستل شي او کنه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و د زور زیاتۍ څخه لاس اخیستل، د نړیوالې ترهګرۍ سره د اړیکو پرې کول او د افغانستان د اساسي قانون منل د پخلاینې لپاره هغه شرایط دي چې د ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې دا چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د سولې پلاوی وایي له اوږدې مودې خبرو او پرله پسې بحثونو وروسته د اسلامي حزب او افغان حکومت د هیئتونو ترمنځ د سولې سند نهایي شوی. د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوی مشر امین کریم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د سند متن افغان لوري ته سپارلی څو ولسمشر او اجرایه رئیس ته د کتنې لپاره وړاندې شي. د افغانستان جمهور ریاست هم تاییدوي چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره په ډیرو مواردو توافق شوی. اسوشیتد پریس خبري اژانس ادعا کوي د دې تړون یوه کاپي لیدلې وایي دا یو 15 مادي تړون دی چې پکې به حکومت افغانستان ته د اسلامي حزب د زرګونو هغه پلویانو پر استنولو کې مرسته کوي چې دا مهال پاکستان کې دی ردی. همدارنګه به د افغان حکومت له زندانونو څخه د اسلامي حزب د 2000 په شاوخوا کې بندیان هم خوشي کوي. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په یو رپورټ کې د ځینو سرچینو په حواله ویلي افغان حکومت به د کال $40 میلیون د حکمتیار په امنیت او دفتري چارو لګوي، خو خپل افغان چارواکو تر اوسه د تړون د دې جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین بشردګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت راوړي تیر هر څه کې
دوستو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو سم سواد ته ورزو ل سواد څخه تاسو یو رپورت دراورو. پرون د بوټان د بود مت مذهب عقیدتمند سوات ته ورغلی و. دغه دیارلس کسانو د سوات په ګلکده او سیدو شریف کې د بود مت مذهب پیړیو پخوانیو عبادت خانو کې عبادت وکړ. دوی په دې خبره خوشاله وو چې لا هم دغه تاریخي عبادت خانې په ښه توګه ساتل شوې دي. د سوات ځایي خلکو د دې کسانو د ورتګ هرکلی کړی او وایي که امن وی نو د پښتنو د سیمو ته به د دنیا له بیلابیلو هیوادونو خلک ورځي. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دغه د بوټان سره تعلق لرونکي بود مت منونکو د عبادت غږ دی چې د سوات سیدو شریف په زرګونو کالو پخوانی عبادت خانه کې کوي. د بوټان څخه راغلي دیارلس تنانو د سوات ګلکدې او سیدو شریف کې د بت بت بخاني عبادت خانو دوره وکړه او خپل روایتي عبادت یې ترسره کړو. په دا اړه د بوټان بت بت مذهب مشر منګ سیونګ پنجور خبریالانو ته وویل
What he's saying is that when he came here
دوی وای چې دلته موږ رالو نو ډیر متاثر شو چې د پاکستان دولت د دوی د صدیانو پخوانی عبادت خانې ساتلې دي. دغه د بوټان لپاره ډیر زیات مقدس دي. دوی د سوات انتظامی هم ستایره کوي. دوی به د پاکستان نه یو ډیر ښه پیغام بوټان ته وړي چې د دوی کلتوري شیان هم پاکستان کې محفوظ دي او دغه شیان څومره ښه ساتلی شوي دي او د هغې خصمانه کیږي. په دغه موقع د بوټان څخه راغلی یو بل بت بت منونکی منګ چې د دغه مذهب خودونکی هم دی وایي ولې سوات د بت مت لپاره اهم دی. بودیزم د دې سیمې څخه خپور شوی دی او بوټان اوسیدونکي د بودیزم منونکي دي او د بوټان بنیادی مشران د دې سیمې سره دي لکه مشر استاد پدما سمبا چې هغه د سوات د خاورې بچی و خو هغه زموږ ډیر عزتمند مشر د بوټان خلکو استاد دی. سوات ته د بت بت منونکو راتګ او بیا په ډاګه خپل عبادت او نور مذهبي هلې ځلې کولو په اړه د سوات سیمې سره تعلق لرونکي خبریال او په لرغونو آثارو لیکونکي فضل خالق وایي
د دې سره به د سوات ثقافتي سیلګرتیا ده هغې نه به دا طرف به ډېر زیات دي ته به خلک راځي لکه څنګه چې بدلته چارټرډ فلایټ ساتلل نو د دې سره به د دې ځي سیلګري چې ده هغه ډېره زیاته پرمختګ وکړي او دلته به دا معاشي هلې ځلې دلته ډېرې زیاتې سیوا شي.
د بوټان بت مت منونکو وفد سره د سوات لرغونو آثارو ډایرکټر فیضور رحمان هم په دغه مقام موجود وو. دوی وایي چې دغه تنانو راتګ د سوات لپاره ډیر ګټور دی.
ټول دنیا له بدی دا میسج ورکړي چې دا د امن خطه ده راشي په دې ځای خپل عبادتونه وکړي او دې ځنه میسجونه ټوله دنیا کې خواره کړي چې دا امن خلک ته د مذهبي ځایونو خیال ساتي او دې سره زمونږ د آرکیالوجي کوم سایټونه دي د هغې به نور خلک ویزیټر پیدا شي.
د بت بت منونکو وقت سیدو شریف کې خپل پخوانی عبادت خانه کې وګرځیدل او ځای په ځای خپل نور مذهبي رسومات هم ادا کړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پام کوا یال ور سره
خبرونه او فریادونه
اخرستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت اس نے اخلو بخند
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جڑونگانو بس
اوئے 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 خودر تو ای دی میو جی پام کوا
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی او اوس هم په کراچۍ کې د هغه سړی په اړه اورو چې په ونه کې اوسیږي وو د په ونه کې اوسیږي د چې څنګه هلته ژوند کوي او په کومه طریقه باندې خوراک څښاک کوي او ولې ونه د ځان لپاره غوره کړې ده. راځئ دا د محمد عمران په رپورټ کې واورو.
محمد حسن وایي چې د 1904 اتیا یم راهسې په کراچۍ کې اوسي خو د کور د کرایې وس نه لري او ځان لې په یو زړه ونه کې اوچت د کور په رنګ د استوګنځای جوړ کړی دی.
اوپر چڑھا ہے
دی وئی اول میں پڑے راوڑو بیا میں د سامان پیٹے پ پڑیو تڑلاو برا میں خے جولا بیا میں د خزلین لرگی را ٹوکل می خون را سرو نو د پیٹے د کی خودو زے میں سم کو بیا میں د ناشتے زے او د وریجو د بوجینا چت جوڑ کو پرست میں د لرگون سم چت او سلور والا اڑخونا ساس کل بیا میں د سملاستول پر کٹو د لوخو جامو کی خودو لپارا زے نہ جوڑ کل یوتیا کلن محمد حسن وائی چی وعدے ہم کڑے او خو کور ودانی مل شوی اس مزدوری نشی کولے زکہ چ ڈیر کمزور شوی دے تر دے چ ڈیر وقت ودرے دے ہم نشی
مزدوری نہیں کر سکتا نا کام ابھی وہ ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے
دی وائی اس مزدوری نشم کولے چ کار کوم نو سامان میں دلا سو غرزے گی تر دے چ اس دلس پنجلس منٹو نزیات ودرے دے ہم نشم گرجے دل رتا گران شوی دی ڈیر کے ناستے ہم نشم چ لگ کے نم نم لا میں درد شروع کی وعدے میں کڑے او کور ودانی میں مل شویو بچی میں نشتا اول بم مزدوری کولا نوکری میں ہم کڑے دا چ کور ودانی میں مل شونو نوکری میں پرے خودا زکہ چ زلم لگے دو بس کراچی تر اغلم د محمد حسن نکور لاندی یعنی د دغه ونی لاندی ناس د بلوچستان پنجکور سیمه سره تعلق لرونکو یو مشر شهادت اول چې دوی د مدور حاصل توسی ډیر خلک چې دلته پاتې کېدل هغوی مړ شو بسترې اله دلته پرتی دی
ایوب خان کا ټیم یې لگے ہوئے یہ درخت قران درخت
د ونی د فوزی واکمن ایوب خان په وخت کې لګی دلی دی ډیر ونی اوس نشته خدا ټول مونږ په خپل لاسونو لګولی او اوبه مور کړي اوس هم دا ونی زمونږ د سر سورې دی دلته ژوند کو ما وعده نه دی کړی دلته رل چا په کرایا کور نه راکو بس د مجبورې مدل تکڑا
مجبور ہم لوگوں کو ادھر بیٹھنا پڑ گیا
کسا ہم پکرا چے کی لگ تر لگا دو کروڑ خلق جون کئی خدا دواڑا مشران وائی چدل تو اس ہم دا سے خلق شتا چی پونو یا پزم کا شپے سبا کئی او سہر بیا مزدور لزی محمد عمران مشال ریڈیو کراچے
دا باختر ستوری
اونیزا ادبی او کلتوری خپرونه
فدی خپرونه کی درته شیرونه او کیسی لرو
د فلم او هنر لنړی مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوری هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورزو لمشال رادیو واوی
د باختر
اوریدونکو تاسو زمونږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ د باختر ستوري خبرونه هم تاسو ته له مشال ریډیو د یک شنبه او شنبه پر ورځو خبريږي خو تاسو یو بل ادبي رپورټ در اورو په مومندو ایجنسی کې د نذیر مومند چې د قبلی سیمو یو ډیر مشهور پښتو شاعر و تاغه په کور کې بغونډه شو او مشاعره شو او لیکوالان شاعران سره راغون شو په هغه اړه باندې زمونږ همکار شنواز ترګزی تاسو نور حال دروئ
د ډیورن د پولیس سره نږدې کوم سیمه خوایزو کې د نذیر مومن په حجره کې د هغه د پنځم تلین په موقع په دغه سیمه کې پنځل لس کال پس یو درنه مشاعره وشوه د مشاعرې له د محمدو شاعران ولسی وګړي او سرکاري چارواکي راغلي وو راغلي ملمنو او د دغه کلی ولس د مشاعرې نه زیات په دې خوشاله وو چې ګنې پنځل لس کال پس کلی ته د بهرنو سیمو خلک راغلي او خه غاڼه جوړه کړي د یادې مشاعرې قربا تفسیر مومن مشال ریډیو ته وویل چې د هغه ارمان وو چې د خپل وژل شوي پلار نذیر مومن په یاد کې مشاعره هم د هغه د ناستې په ځای کې وکړي
زمنګ خلکو چې کوم دي خاص کر تحصیل خوځي او به د منګ بلې او سیمه د تحصیل بیزي چې بالکل په بارډر باندې پراته ده زمنګ ټول خلکو د خواهش دي چې دلته دغه رنگی تقریبات وشي دغه رنگی پروګرامونه وشي خلکو کې دې سره ډیر شعور راځي ډیره بیداری راځي
د یادې مشاعرې مشر ملما هم د خوایزو د قبیلی سره تړاو لرونکي او د پښتو د ډرامو او فلمونو اداکار نیم مخلص او هغه ول چې هغه هم خواهش لري د محمد ایجنسی په سماجی ستونزو کوم ډراما یا فلم جوړ کړي
دغه شان دلته ډیرو ملګرو ماته ویل چې را الته خو خوایزو د زی ولته حالات د سې دی او د سې دی د سې دی ما وی چې که هر څنګه وي دا خو زما وطن دی زب زما زما نړۍ خخ ځوانان دلته اوسېږي خلکو چې کومه خبره کړي هغه اسم نشته امن دی دا هغه امن د ټول نغښت ثبوت دی چې یو خوندوره او یو تاریخي او یو بهترینه مشاعره پنځمه کلیزه د خوایزو محمد نذیر لالا دا مونږ منزله
نذیر مومن زیاتره چاربیت بدلی او داستان لیکلی او دغه لوبي وای هم د زیارت صافو وسیدون کې فضل وحید چې په فضل وحید مشهور دی د سازونو سره وایلی
مزاج پاو کا د رانجو خال دی ورانی گی وړی جنې نره نره باران وری گی مزاج پاو کا شای سارا درو د پارا چا پی روریز د ګور ګورا چیرته باول وی گی فلارا درو د پارا چا پی روریز د ګور ګورا رندا خونه ای د بریخنا سرګونه کیږي وړی جنې نره نره باران وری گی
اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ عبدالله شاه هم دې محفل ته ورغلی و او د یادې پسمانده سیمې د پرمختګ لپاره یې دوه د ترقیاتي کارونو اعلانونه هم وکړل.
موږ د کول لپاره روډ هم منظور کړو چې به انشاءالله د دې میاشت په لاسټ کې به هغې کې هغې باندې به کار شروع شي. دا اوبو دا چینه چې دا د دې لپاره غټ سکیم موږ منظور کړی دی، دا هم هر څه پوره د هغې پلاننګ او پیسې پورې هر څه راغلي دي.
خو کوم مهال چې د مشاعرې دا محفل ختم شو او د میلمنو رخصتي شروع شوه نو د کونګ کلي هر وګړي به میلمه ته یوه خبره کوله چې ګنې اوس خو مزای ولید بیا به هم خامخا راځی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شون دا جہان میں واڑ پر کو یو ورس تے شام میر من میں زیوا سے ستا پچاو پچن ستا بندی و بدوستر گو نا پناوام یو ورز و مونگستری لد دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لد دوم رده رو عارفانو زاوتو دزاڑا خار پکوچو کی سرگردانو زاوتو یو اورازو ستالستر کو زخو دوکو دوی سکی ویز ما پچیکی زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پایزید کے یو ورزو ستا پر جب دغو سے سندرشنے دیور تا ومنی والے ساپستر گو کے لمبے ہوئے شین خمی غوارم زما لفظونه بکار ندی یو او رازوان زما پلاس کی غزلونه.